د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لمړی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي.
د قومي مخاورو علما کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه مخختنه همداله چې په سیمه کې زموږ له واکسین ترانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکول شو د پولیو د واکسین په خطر تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو.
پتیرا لړم میاشت کې هم د هیواد په شپږ ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درويشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې په روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغ دي 640 ښځې او 160 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په چنګاښ میاشت ویلي و چې په ټول افغانستان کې په نشو څه باندې 1,15,000 روږدي کسان راټول کړل شوي او تداوي شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرایلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرایلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرایلو 160 توغندي وویشتل. د ځینو د توغندیو مخه نیول شوې خو ځینې د اسرایلو په مرکزي برخو کې د کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تېره شنبه ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرایلو په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران د لوی مذهبي مشر جک پوری سلاکار علي لاریجاني ویلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې لاریجاني دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبره کړه. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 14 د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباري وکړي. د بمباري څو نه وروسته له هغه وشوي چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلی چې د حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې د مشرانو د وشنې په جواب کې کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبي ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زمونږ هیله هم ده.
افغان نولس کلنو متحده عربی اماراتو ته پرون ماته ورکړه. د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د نولس کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په کورمه کې د پاکستان د دولت په منځګړتوب اوربند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان شوی. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو به له خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
افغان ورزشکار فرهاد ساپی ازادي راډیو ته د خپل راتلونکو هیلو په اړه خبرې کړي.
د شنبه پورز زما سیالی وی په دنمارک کې او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می د سرو زرو میډال وګاټه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د دولت د اړیکو موضوع وڅېړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له خځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د خځو څنګ د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د شپږ ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصيل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې خزې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاره سورزنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو غړه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ځوان پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې دروان تابیس لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساوات او جوړښت لمنځتلو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړي هر رخیص او با کیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دی ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپږ ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت کې لوی تاوتریخوالي سره چې ښځې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو ته توجه کړې ده او نو حکومت ته توجه کوي او ان تر اوسه په دې اړه باندې څه شوي دي چې د دې تاوتریخوالي چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي دوی نه هیله کېدل دوی نه امید کېدل د نړیوالو څخه او همدغه د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو او د بشري حقوقو یو بل فعال رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډالي مشري هم کوي او ای افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوسې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي راډیو ته وویل
په هیات وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید د افغان ښځو وضعیت ته رسیدنه وشي او نړیواله ټولنې په ځانګړي توګه ملګري ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیکه توګه لري شوي، بلکې له بیکارۍ او بد اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه، کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقه یي شخړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب تیره شپه په ورځني اوربند سره پای ته ورسېدې. د منځګړی پلاوی وغړی بیګا خبري رويټرز خبري اژانس ته ویل چې هغه وکړای شوې څو ورځې شخړې چې پترس کې له دوړو خو آتش پېته تنو وژل شو او لسګونه نور ټپيان شول پایته ورسوي. بلخو د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د بنديوان مشر عمران خان پلاویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو داوود خټک د شیبه په استودیو کې راسره ده. خټک صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لمړی د کورمه د شخړو په بابراتو وای چې څنګه پایته ورسېد.
مننه تکل صاحب. او تاسو د رائټر خبر ورک چې رائټر خبري اژانس ویلی چې دا پایته رسیدلی او ما هم دا واورید، خو له هغه وروسته ما خپل خبريال سره تماس ونیو او هغه سره می خبري وکي او ما ته د مشال رادیو خبريال وی چې دا پایته نه دی رسیدلی، جنگ روان دي، خلک په کلان دي کور مته مونږ راښونو په بغن او الیزو کې سنیان او شیاغان اوس هم په مورچو کې ناشتي دی او بل په دغه سي کومه بری کور مته لړ شو نو په پیوار او تری منګل کې الته کې شیاغان او سنیان تری منګل اغه سیمه ده چې د افغانستان خو سر بیا اخوا پوله لري د پاره چنار نه چور واوړي الته کې ناشتي د شپې دزي غلی شي د شپې دزي اودريږي د ورځې دزي بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي او هغه کشیدگی یا تناو چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی. خبرابر
د موټرو تګراتک د خلکو تګراتک شته او
هغه هم د خلکو تګراتک هم نشته، د موټرو تګراتک هم نشته او سکلی او زایونه داسې دي چې حالت د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم الته کېشته دي.
خبري شوی
خبری د صوبایي حکومت اوس مالګه شی به مخکي د یو خبريال سره خبري کولی په پیښور کې اغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لګل دي، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلې چې په مکمل تور باندې دا دزبندي وکړي او خلک د غرونو نه راکوس کی.
د تلفاتو شمیر کې خو زیاتوالی
تلفات دومره دي چې په ګورې دا دوه قسمه تلفات دي. اول قسم هغه دي چې په اول ورځ باندې چې په موټرو په کاروان باندې کم برید وشو په لاندې کورم کې، نو په هغه کې د تلفاتو شمیر تر اوسه پورې شپږ سلويخت دي. څه کسان دا یادوي چې دا 50 دي، یعنی سلور فرق پکې راځي، خو د شپږ سلويخت او د 50 ترمنځ. بیا د اغې نه پس د دې دواړو ترمنځ جنگ شروع شو په یو بل باندې، نو په دغه جنگ کې چې کم د تلفاتو شمیر دي هغه پک دیرشتي.
تیر از یتمنانه د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو، خو اوس چې خټک صاحب را سره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره چیرم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیده چې د خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک ندیره ورسیو اسلام آباد ته راشي. خو زیاتره خلک چې کوم روان دي د پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، الته پولیسو لارې نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیگا تر بیگا شپې پورې دی ټول شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو نه وخت دی الته شپه تیر کړی. اوس دلته یو علاقه ده کوم اوریدونکو چې ستاسو دی برهان انټرچینج وته وای په موټر وی باندې، دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لګرا بهر راځي او دې ته کټی پهاړی وای، په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومتری پورې دغه علاقه پرته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی، پولیسو په دی باندې اوخه بیان کې ګیس او کارو،
او لارې ټوله بند دي اسلام آباد ته،
لارې ټوله بند دي، په موټر وی باندې کنټینرې ولاړې شوې دي، خو چون کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سر روان دی او پاغي کې دې سر مشينري هم ده، نو کله چې دی ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سر هیوی مشينري د لکه بلډوزر دي او شاولې دي، نو پاغي باندې دا کنټینر دی لری کوي او په مخ کې باندې روان دي، او اسلام آباد بالکل تړل شوی دی، هغه کې دنن ټول سړکونه کنټینرې هر څه شی بندي.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو داوود خټک چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه چې یو په کورما ایجنسی کې د شخړو مسله وه، او بل د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لاریونو په دې موضوعاتو جزئیات راکول. په نړیوالو مسایلو کې د واشنگتن لپاره د اسرایلو سفیر ویلي دي چې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه ښایي په څو ورځو کې صلح وشي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوک نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شي په څو ورځو کې صلح وسی. هغه د اسرائیل د پاوز له رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي، او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوک ویلي یو موافقې ته نږدې سوي او شایي په څو ورځو کې د ننه اوربند صلح وسی. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلې دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران لملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي وشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یک شنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویلي چې د شنبه پر ورځ د بیروت پر بستاسیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندي مرکز وشتلې دي. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به له خلکو راټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداري ورکړی چې له دې کار لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او خبرداري ورکړی چې دا لړۍ دې سمدستي بند کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د زینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړی چې لډيري مدیر هيسي په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له سبا نه درې کالو راهيسي له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په زینو پانتونونو ویشي، ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دې هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلی کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلی کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادعا کوي چې هېڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلې دي. خو د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل ډېر زیات شاعر یم چې دوی د ځوانانو کتابونه به پانتون ته راوړل او ځوانانو به شعاله په کتابخانو کې وکېښول. ځینې داسې کتابونه تخنیکي چې مخپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست موین ضیاء الحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې وی ناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. دا وخت د مزګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. د مخام په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خبرونې په 12 شپږنوي منځنیو څپو پیلېږي. د نورستان ولایت د دوآب په ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دا پل به 3 متره پلنوالی ولري چې په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوه بولسوالۍ شهده او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دوه بولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلي پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلی خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوې ده. د دوه بولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي، چې ورسره به ډیر ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډیر ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو، خپل سامانونه او بار خپل کلی ته پښا وړل تګ را تک مشکل وو، کله چې سیند زیاتې د خلکو پورې وتل را پورې وتل هم مشکل وو، سوداګانې هر څه
پخا به مزدوری لپاره نور سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوه، هم خپل کلی ته اسانتیا برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډیر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی، موږ ته کار پیدا کړو، موږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا، او دې خارج تک نه اخونه موږ من شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت چې ډیره کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیا او څخه به برخې دي.
د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې مو واوریدل چې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ 350 متره اوږد پل جوړیږي. د خبرونه په دوه منی مای کې قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. 25 دقیقې باس لرو او نن به په دې باس کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. افغان ورزشکار فرهاد صافی په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو د مډال له ګټلو وروسته ټول اوه د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د فرهاد صافی په اړه چې اوس مهال په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځای کېدو له سختیو سربېره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګ بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبې پورې زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنه مې چې خپل خلکو ته کړې و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په بالی بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
فرهاد زیاتوي چې لوی هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي. نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د شوزو او نارینه و لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې د شوزو پر مخ دی ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي ترڅو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپل یو خاطره داسې لازادي راډیو سره شریک کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشي تراغلم، هلکان ولیدلم، ویلې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریشیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي کچېرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډېری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په نننی 25 دقیقې بس کې د طالبانو د حکومت او د چین د اړیکو پر څرنګوالي باندې کارپوهانو سره خبرې کوو خو دا شیبه